السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. ایرانی چارواکو ویلي د طالبانو لخوا د یوه پوله سات ایرانی افسر د وهل ټکولو او نیولو پیښه په جدي توګه تعقیبوي. د ایران د کورنیو چارو وزارت مرستیال سید مجید میر احمدی ویلي که څه هم دا ایرانی پوله سات افسر بیرته خوشې شوی، خود د په خبره د طالبانو لخوا د یوه ایرانی افسر د وهلو پیښه او له هغه سره بد چلند په هیڅ صورت د منلو نه دی. هغه د ایران دولتي آژانس ته وایي ایرانی پوله ساتو د قاچاقي موادو یوه لارۍ د تلاشۍ لپاره درولې، خو چلوونکي په داسې حال کې خپل موټر د افغانستان په لور وتښتوه چې دغه ایرانی افسر هم پکې و. که څه هم طالب چارواکو رسمن په دې اړه لا تبصره نه ده کړې، خو له نیمروز ولایت په خواله رسنیو د طالب ځواکونو لخوا د دغه ایرانی پوله ساتي د وهلو او پوستې ته د هغه د بیولو ګڼې ویډیوګانې خپرې شوې دي. طالبان ادعا کوي چې په کابل کې د داعش خراسان څانګې عملیاتي مشر قاري فاتح وژلی دی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي قاري فاتح د داعش یو مهم مسؤول او د دغې ډلې د امنیت او عملیاتي ادارې چارې ورلغاړې وي. د مجاهد په خبره په بهرنیو ډیپلوماتیکو استازولیو، جوماتونو او نورو اهدافو باندې د داعش بریدونه د قاري فاتح په مستقیمه قمانده ترسره شوي دي. په دغو عملیاتو کې چې د یکشنبې په ماښام د کابل د خیرخانی په ذاکراین خارګوټي کې وشول، د داعش یو بل غلی وژل شوی او دوه نور ژوندي نیول شوي دي. د طالبانو د حکومت د ملي امنیت ریاست پرون پر خپله ټویټر پاڼه د دغو عملیاتو او داعش ته د منصوبو وژل شوو کسانو ویډیو هم خپره کړې ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون خبر ورکړی چې غواړي د ښځینه وو د فوټبال ملي لوبډله په بهر کې جوړه کړي. دغه فدراسیون وایي چې دوی اوس په بهر کې د افغان فوټبالرو نجونو نوملیکنه کوي او بیا به یې ژر د غوراوي یو تمریني کمپ ته ور وغواړي. د فدراسیون ویان فیروز مشوف ازادي راډیو ته ویلي
فوټبال د ټولو ښځینه لوبغاړو څخه که پخوانۍ ملي څیرې وي یا په بهر کې اوسیږي او د فوټبال لوبه کوي، له موږ سره خپل معلومات شریکوي او موږ یې بیا یو غوراوي یا ټاکنیز کمپ ته راغواړو.
مشوف د دغې پروسې د تخنیکي اړخ او نورو جزئیاتو په اړه معلومات نه دي ورکړي، خو د راپورونو له مخې د افغانستان د ښځینه او د فوټبال ملي لوبډلې د بیا جوړولو دا هڅه د فیفا لخوا له هرکلی سره مخامخ شوي. بلورتا د فوټبال نړیوال فدراسیون له لوري په بیلابیلو کټګوریو کې د 2022 کال د فوټبال په نارینه او ښځینه لوبغاړو جایزې وویشل شوې چې لیونل میسی پکې د کال د غوره فوټبالر جایزه وګټله. له میسی سره د دې جایزې لپاره د کریم بنزیما او ګلیان امبابي په څیر نور مشهور لوبغاړي هم نوماندانو. تیره شپه ناوخته د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د فیفا په کوربتوب غوره لوبغاړو او روزونکو ته د جایزو د ورکړې ترڅنګ په ځینو نورو برخو کې هم جایزې وویشل شوې. په دې جایزو کې د کال د غوره نارینه فوټبالر جایزه ارجنټاینی لیونل میسی او د ښځینه فوټبالرانو جایزه هسپانوي الکسیا پوتلیس وګټله. میسی په 2019 کال کې هم دا جایزه ګټلې وه. د اوکراین پوځي ځواکونو اعلان کړی چې روسیا د اوکراین په ختیځ کې د خپلو ځواکونو د شمیر په زیاتولو بوخته ده. مسکو په سیمه کې د پراخو بریدونو د ترسره کولو لپاره خپلې هڅې متمرکزې کړې دي. په عین حال کې د اوکراین او روسیې ځواکونو په ختیځ او شمال ختیځ کې هم توده جګړه روانه کړې ده. او سپینې ماڼۍ ټولو فدرالي ادارو ته لارښوونه کړې چې تر یوې میاشتې پورې دې د ټیک ټاک اپلیکیشنونه له ټولو حکومتي وسیلو څخه لرې کړي. ټیک ټاک د لنډو ویډیوګانو د جوړولو هغه مشهور اپلیکیشن دی چې مالکیت یې له چین سره دی. د اسوشیتد پریس خبري اژانس د راپور له مخې د دغه کار هدف امنیتي اندېښنې بلل شوی. د سپینې ماڼۍ اداري او بودیجوي دفتر پرون دوشنبه ویلي دغه اپلیکیشن حساسو حکومتي معلوماتو ته یو خطر دی. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. پخوانی افغان امنیتی او دفاعي ځواکونه اول دړې وړې شول. په دې اړه سیګار د خپلو موندنو نوې راپور خپور کړی. جزئیات یې درکوو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغان ښځو وضعیت د اندېښنې وړ بلل شوی دی.
What we are witnessing are the most brutal.
هغه څه چې موږ شاهدان یو د بشري حقوقو تر ټولو وحشیانه او سیستماتیک سرغړونه ده چې په افغانستان کې د خوځو په اړه تصور کولای شو.
په تهران کې د افغانستان د سفارت چارې په رسمي ډول د طالبانو استازي ته وسپارل شوې. اروپا ته تللي یو شمېر افغان کډوال په سګریټو روږدي شوي.
زه خپله هم سګریټ څکوم او زما زیاتره دوستان په دغه عمل باندې اخته دي او څکوي. اروپا کې دا سګریټ اخیستل ډېر ګران هم دي.
او په ایټالیا کې د پناه غوښتونکو د یوې بیړۍ د ډوبېدو پیښه کې د مړو کسانو شمېر 3 ته پورته شوی دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د سر خبری موضوع ته. سیګار وای د افغانستان پخوانی امنیتی او دفاعي ځواکونه د امریکا او د افغان حکومت د ناکامو تګلارو له کبله دړې وړې شول. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکو ادارې یا سیګار دغه خبره په هغه راپور کې کړې چې بیګا ناوخته خپور شوی دی. راپور کې راغلی د پخوانی نظام پر امنیتي او دفاعي ځواکونو د 20 کلونو په موده کې شاوخوا 90 میلیارد ډالر مصرف شول، خو سیګار نیوکه کړې چې دغه ځواکونه د امریکا او افغان حکومت د ناکامو تګلارو له کبله په ځان بسیا او خپلواک نه شول. راپور کې پر نړیوالو ځواکونو د افغان امنیتي او دفاعي سرتیرو تکیه د دوی د ماتېدو یو لامل بلل شوی، خو دغه راز پکې راغلی چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتلو او له طالبانو سره د دوهې تړون هم د امنیتي ځواکونو په دړوړې کېدو کې رول درلود. راپور وایي امریکا دغو ځواکونو ته 6,000 میله وسلې، 300 الوتکې او 80,000 پوځي موټر ورکړي وو، خو بیا هم دغه ځواکونه په خپلو چارو کې پر نړیوالو پوځیانو متکی وو. سیګار وایي 2018 کال کې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوبي اسیا د ستراتیژۍ په چوکاټ کې خپلو ځواکونو ته د طالبانو په ضد مبارزه کې خلاص لاس ورکړ. د دغې تګلارې له مخې یوازې 2019 کال کې امریکایي ځواکونو د سیګار د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د وسلوالو مخالفانو پر اهدافو 1,400 هوایي بریدونه کړي دي. راپور کې د پخوانیو افغان چارواکو په حواله راغلی د امریکا دغو هوایی بریدونو هغه مهال د افغان ځواکونو پرمختګ ډیر کړی وو او له لاسه وتلې ډېرې سیمې یې بیرته تر کنټرول لاندې راوستې. د سیګار د موندنو له مخې کله چې 2020 کال فبروري کې امریکا او طالبانو دوحه کې تړون لاسلیک کړ، نو امریکا افغانستان کې خپل هوایی بریدونه محدود کړل. د راپور له مخې همدې د هوایی بریدونو محدودېدو افغان ځواکونه له طالبانو سره مبارزه کې له کلیدي ملاتړه بې برخې کړل. د افغانستان پخوانی امنیتي او دفاعي ځواکونه چې شمېر یې 350,000 ته رسېده د 2020 کال په اګست کې هغه وخت له منځه ولاړل چې طالبانو یو په یو د افغانستان ولایتونه سقوط کړل او بالاخره کابل ته ننوتل. د افغان حکومت پخوانیو چارواکو او دغه راز د امریکا حکومت تر اوسه د سیګار د دغه نوي راپور په اړه چې په تفصیلي بڼه خپور شوی تر اوسه تبصره نه ده کړې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک ویلي د طالبانو په رژیم کې د هغو کسانو پر ضد د سختو بندیزونو هڅه کوي چې د ښځو حقونه یې تر پښو لاندې کړي. میرمن بیربوک د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 250مه ناسته کې پرون ناوخته دا خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو په دې ناسته کې ځینې نورو ګډونوالو هم له افغان ښځو او بشري حقونو خپل ملاتړ څرګند کړی. جزئیات یې صفی الله ستانکزی در اوروي.
د طالبانو د حکومت له لورې له تعلیم او کار د افغان ښځو او نجونو محرومول هغه څه و چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر پرې سخته غوسه وښود او د سرغړونکو لپاره یې د جدي عواقبو ګواښ وکړ. انالینا بیربوک د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په 250مه ناسته کې تر ډېره د افغانستان اړوند په تېره بیا ښځو پر حقونو وغږېده.
What we are witnessing are the most brutal and systematic.
هغه څه چې موږ شاهدان یو د بشري حقوقو تر ټولو وحشیانه او سیستماتیک سرغړونه ده چې په افغانستان کې د ښځو په اړه تصور کولای شو، او دا کړنې باید پایلې ولري. له همدې امله موږ په اروپایي ټولنې کې د طالبانو په رژیم کې د هغو کسانو په وړاندې د سختو بندیزونو لپاره فشار واردوو چې د ښځو له حقونو څخه د دې ښکاره سرغړونې مسؤولین دي.
نږدې 50 ورځې کېږي چې د طالبانو حکومت د افغان نجونو پر مخ د متوسطې او لیسې ښوونځي تړلي. همدارنګه یې له 3 دسمبر نجونې له پوهنتونو منع کړي او هم یې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو د کار مخه نیولې. د طالبانو دا بندیزونه د دې لامل شوي چې ګڼې بهرنۍ او نړیوالې مرستندویه موسسې په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودروي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر دې مسلې ته په اشاره وویل، هیواد یې لا هم لیواله دی چې له اړمنو افغانانو سره ضروري مرستې وکړي.
او افغانانو سره مرستې د دوام ورکو چې اوبه، خوړو او درملو ته اړتیا لري، او په عین حال کې به موږ له هغو کسانو سره د مرستو لیواله ونه اوسو چې له کاره د ښځو په ایستلو سره د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي.
د جرمني د بهرنیو چارو پر وزیر سربیره د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انیکن هوتفیلد له افغان او ایراني ښځو د خپل هیواد ملاتړ څرګند کړ. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو په اهمیت خبرې وکړي، او د خپل وینا په یوه برخه کې د افغانستان په شمول په ځینو هیوادونو کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښمنونکو رپورټونو ته اشاره وکړه. طالبان چې د 2021 کال په اګست کې واک ته ورسېدل، اول سره ژمنې کړې وې چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامینوي. د دوی ویاندویانو ویلي په طرز العملونو کار کوي څو د ښځو د کار او تعلیم زمینه برابره کړي. د نړیوالې ټولنې له پرله پسې فشارونو سره سره طالبانو محدودیتونه ورستر بلې زیات کړي، او تر دې دمه یې د ښځو د تعلیم او کار په برخه کې د بندیزونو د لرې کولو لپاره عملي ګام نه دی پورته کړی.
و امریدل چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک ویلي د طالبانو پر رژیم کې د هغو کسانو په ضد د سختو بندیزونو هڅه کوي چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي. د طالبانو د حکومت څه باندې 1.5 کال ووته، خو تر اوسه هم په دغه موده کې په بیلابیلو مواردو کې د ښځو اساسي حقونه د نړیوالو بنسټونو پر د معلوماتو له مخې نقص شوي. په دغو حقونو کې یو هم د نجونو د تعلیم او کار حق دی چې ډېر غبرګونونه یې پارولي. طالبان بیا لا هم ځان د بشري حقونو او د ښځو حقونو ته ژمن بولي. د 1.5 کال په تېرېدو لا هم د طالبان حکومت کوم دولت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو پرون په تهران کې د افغانستان د سفارت چارې په رسمي توګه د طالبانو استازي ته وسپارل شوې. فضل محمد حقانی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت لخوا په تهران کې د شارج دافیر په توګه ټاکل شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د سفارت کارکوونکو ته د فضل محمد حقانی د معرفي مراسمو کې هیڅ یوې ښځې حضور نه درلود. حقانی د طالبانو لخوا په تهران کې د افغانستان چارج دافیر ټاکل شوی، او د دوشنبه ناوخته خپل دنده له 2 نوو ډیپلوماټانو سره پیل کړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد تکل په خپل ټویټر د حقانی د معرفي عکسونه او لنډ بیان خپور کړی. تکل ویلي، د شارج دافیر حقانی د معرفي په مراسمو کې د سفارت د کارکوونکو ترمنځ د ښې همغږۍ، همکارۍ او په صادقانه ډول د خدماتو په وړاندې کولو ټینګار وشو. طالبانو ته د افغانستان د سفارت تر تسلیمولو وروسته د افغانستان د تیر جمهوري نظام له وخته پاتې ډیپلوماټانو او د سفارت مسؤول عبدالقیوم سلیمانی سفارت پریښود، او ویلي چې له طالبانو سره کار نه کوي. ایران له هغو محدودو هیوادونو دی چې ظاهراً د طالبانو رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی، خو نږدې اړیکې ورسره پالي، او دا د اوس په تهران کې سفارت هم وروسپاره. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تهران ته د خپلو ډیپلوماټانو استول د ایران او افغانستان په اړیکو کې یو مثبت ګام بللی. اخوا ځینې نتایج شوي رپورټونه وایي، د ترکیې په استانبول ښار کې هم د افغانستان قونسلګري د طالبانو استازي ته سپارل شوې. تر دې مخکې پاکستان، چین، قطر، روسیه او د منځنۍ آسیا ځینو هیوادونو د افغانستان سفارتونه د طالبانو استازو ته سپارلي. طالبانو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ لپاره هم سویل شاهین نومولی، خو د ملګرو ملتونو لخوا نه دی منل شوی. امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو بیا په وار وار ټینګار کړی چې له طالبانو سره اړیکې د افغانانو په وړاندې د هغوی په چلند پورې اړه لري. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره لویدیځو هیوادونو خپلې ډیپلوماتیکې استازولۍ له افغانستانه وویستلې، او لا یې د طالبانو کوم استازی په خپل هیواد کې رسمن د ډیپلوماتیک استازي په توګه نه دی منلی. امریکا متحده ایالاتونو بیا د جمهوري نظام لړنګېدو وروسته په واشنگتن کې افغان سفارت هم تړلی دی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د خوست مرکز اړوند قلموال مینه کې د دوه خوندزیو ودانی جوړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د یادو ودانیو د پرانیستي په پار د غونډې ګډونوالو له چارواکو وغوښتل چې راتلونکي پسرلي کې د ټولو نجونو پر مخ د خوندزیو دروازې پرانیزي.
د خوست یو شمېر اوسېدونکو له اوسنیو چارواکو وغوښتل چې نوي ښوونیز کال کې د ټولو نجونو ته د زده کړو د پیلېدو اجازه ورکړي. د خوست اوسېدونکو یادې غوښتنې د کډوالو په خارګوټي قلموال مینه کې د نجونو او هلکانو د ښوونځیو لپاره د دوو نویو ودانیو د پرانیستې په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وکړې. د قلموال مینه د ځوانانو د شورا مشر علي شاه اماده وویل:
موږ به د هغه ځای کې د دغو تمیرو په ګټه او خوند باندې پوه شو چې ووایي چې ولا موږ د تمیرونه جوړ دي، ولې دلته به د دولسمه پورې زده کړې کېږي، خوندې به راځي، ورونه به راځي، یو څوک به تدریس کوي. موږ بعضې خویندې دي چې استادانې دي په قلموال مینه کې، مخکې استادانې وې، اوس هغوی په کور ناستې دي، د نورو خویندې په کور ناستې دي. په ټولو حکومتي اسلامي امارت چارواکو باندې غږ کوو چې د تمیر د ډکولو لپاره دغه کار وکړي.
د پوهنې ریاست د چارواکو په وینا په قلموال مینه کې د نجونو او هلکانو لپاره په دې دوو ودانیو څه د پاسه 3,400,000 امریکایي ډالر لګښت شوی چې په یو وخت د 1,400 زده کوونکو د زده کړو ظرفیت لري. د قلموال مینه یو بل اوسیدونکی سید رسول فرهاد وایي:
د جلکیو د ښوونځي یوازې د شپږم ټولګي پورې دې ته اجازه ورکړل شوې ده، او دا تمیر به جوړ وي، خو دغه سي بیرنګونه هر شی بود او برون د دغه په هغه کې به ایمان ځي. نو موږ دولت نه دا غوښتنه ده چې تر لسې دورې پره ټول نجونو ته اجازه ورکړي چې دوی ته د ښوونځي پرانستل شي، او د دغې تمیر څخه دوی ګټه وخلي، او دوی خپلې زده کړې په دغه منظم او مناسب چاپېریال کې سرته ورسوي.
د نجونو د ښوونځیو د پرانستې غوښتنه قومي مخورو او روحانیونو هم وړاندې کړه. قومي مشر ملا رازو خان له چارواکو وغوښتل چې راتلونکي پسرلي ته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي.
موږ غوړو چې ساکل پسرلي ته د نجونو مکاتب د امارت نه د غړو چې خلوصي، نو څنګه د ملګرو ملتونو هم د غړو چې معرب باید د سیاست ښکار نه شي. معرب چې کوم دی ټول نړۍ نه د حق لري چې هغوی ته کوم مشکلات دوی لري او سهولتونه باید ورته تیار کړي.
یو بل تن مشر محمد خان زدران هم وایي:
اسلامي امارت چې کله فیږي روغه دغه شپږم ټولګي جنۍ خوڅه کړي، دغه نه پرته جنکۍ باندې کړي. نن موږ غوښتنه دغه دوی چې می خورای تکلیفي نه ډیر پکړي دي، په اسلامي چوکاټ کې دوی ته اجازه ورکو چې مطلب دوی خپل درسي نه وایي.
د خوست پوهنې رئیس سید وسیم مالیار هم د زده کړو د بهیر په مخ کې خند او ځان د ټولنې په زیان بولي.
دا معرف دغه مسلمان هغه چې وسو یو کل وقفه کې روشي میاش روشي، نو هغه ذهنونه خراب شي، موږ نه ډیر ترتیب خرابيږي. نو امید مداد شاهنده کې موږ د دغه سیاسي مسایلو خبر نشو.
یاد دیوی په خوست کې دا مهال ټول 1500 خوندشتون لري چې 2,012,302 دشتنه زده کوونکي پکې پر زده کړو بوختي، او لدې زده کوونکو 8,503 دشتنه انجونې دي. د خوست د پوهنې ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې 100 بابا حکومتي خوندزي ودانۍ نه لري، او 108 بابا نور خوندزي اساسي او ځینې هم قسمي ترمیم ته اړتیا لري.
د شزو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو اوس هم ورځو یوې نړیواله موضوع ته چې افغان کډوال هم پکې زیانمن شوي دي. د ایټالیا په جنوبي ساحل کې د پناه غوښتونکو د کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر 3 ته لوړ شوی دی. په وژل شوو کې 2 افغانان هم شامل دي. د کډوالو کښتۍ چې 4 ورځې وړاندې د ترکیې له ازمیره وتلې وه، د کلابریا په سواحلو کې له یوې ډبرې سره له لګېدو وروسته ډوبه شوه. تفصیل یې له صفي الله سانیکزی اورو.
د بی پولی ډاکټرانو خیریه مؤسسه وایي د دې پیښې له یو شمېر هغو ژغورل شوو کسانو سره یې مرسته کړې چې په دې کښتۍ کې خپل عزیزان او خپلوان له لاسه ورکړي. د بستره د ډاکټرانو یو مشر سرجیو دی دا ټول رسنیو سره په خبرو کې د 2 هغو افغانانو یادونه کړې چې د ماشومانو په شمول د کورنۍ غړي مړه شوي. په دې ډله کې د هغه 14 افغان تنکی ځوان یادونه کوي چې 28 خورې
پاتې
ژوندي کسان په روغتون کې دي، او تیره شپه یوازې یو تنکی ځوان د ماشومانو د ساتنې مرکز ته لیږدول شوی. یو هلک چې خپله خور یې له لاسه ورکړې. ډاکټر سرجو د یو 12 کلن افغان هلک کیسه هم کړې چې وایي خپله ټوله کورنۍ له لاسه ورکړې. د څلورو خویندو، مور او پلار او نورو نږدې خپلوانو په ګډون د 9 کسانو یوه کورنۍ چې په اوبو کې ډوبه شوې. هغه ویلي داسې یو افغان سړی ولید چې د کښتۍ د ډوبېدو په دې پیښه کې 3 ماشومان 15، 11 او 9 کلن او خپل میرمن له لاسه ورکړي. سیمه ایزو چارواکو ویلي لږ تر لږه 80 کسان له دغې مرګونې پیښې ژغورل شوي هم دي، خو ګومان کېږي چې له ترکیې د راتلو پر مهال به په کښتۍ کې له 100 تر 200 کسان سپاره وو. دا په ګوته کوي چې د کښتۍ لوی شمېر مسافرین ممکن مړه یا ورک شوي وي. ایټالوي چارواکو ویلي په کښتۍ کې د ایران، افغانستان او پاکستان اتباع وو. په همدې حال کې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د دوشنبې پر ورځ وویل چې ګومان کوي په کښتۍ کې 30 ډېر پاکستانیان سپاره وو. د تراژیدی په اروپا او ایتالیا کې د مهاجرت بحثونه بیا راپورته کړي، چیرته چې د ایتالیا د خیاړخي منتخب حکومت د مهاجرو په اړه سخت مقرراتو د ملګرو ملتونو او نورو ادارو انتقادونه پارولي. د 16 لسیزو راهیسې په 100,000 کډوال د بېوزلۍ او ناامنیو له امله خپل هیواد پریښی او اروپا ته تللي. په دې لارو کې ډېر ډوب شوي یا هم ځینې کلونه کېږي چې ورک دي. په 2014 کال کې ملګرو ملتونو د ورکو یا مړو کډوالو په نوم د پلټنې یوه پروژه پیل کړه. د دې پروژې د وروستیو شمېرو له مخې تر دې دمه څه باندې 6,000 کسان یوازې په مدیترانې سمندرګي کې اروپایي هیوادونو ته په لار مړه یا لادرکه شوي. د ملګرو ملتونو د بېدرکه کسانو پروژه وایي یوازې 2023 کال کې چې لای 2 میاشتې پوره شوي د ورکو یا مړو شمېر 380 تنو ته رسېدلی. د ایټالیا جنوبي سواحلو کې دا ډوبه شوې کښتۍ شاوخوا 4 ورځې وړاندې د ترکیې په لویدیځ کې د ازمیر له بندره وتلې وه او د شنبې پورځ ناوخته له ساحله 4 اویا کیلومتره لرې د اروپایي ټولنې د سرحدي ادارې اړوند یوې الوتکې لخوا وموندل شوه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو. دا به واوري چې اروپا ته تللي یو شمېر افغان کډوال د ناچارۍ او بیکارۍ له کبله په سګرټو روږدې شوي دي، خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. نوریاس نوري ته به غوږ شو.
واشنگتن پوست او رسپانې د طالبانو لخوا په تهران کې د افغانستان د سفارت د چارو د ترلاسه کولو موضوع ته پام اړولی او لیکي طالبانو ته په تهران کې د افغانستان د سفارت سپارل د طالبانو د حکومت لپاره یو بریالیتوب دی چې اوس به د افغانستان د بیرغ پر ځای دوی خپل بیرغ پرې پورته کړي. واشنگتن پوست لیکي د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته نه یوازې دا چې نړیوالې ټولنې له دې کار څخه ډډه کړې، بلکې د حکومت په وړاندې جدي اقدامات هم کړي دي. د دې لیکنې په یوه برخه کې لولو چې د طالبانو افراطي اقدامات په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو او د اقلیتونو په وړاندې د نړیوالې ټولنې له سخت غبرګون سره مله وو. د ورځپاڼې په لیکنه نړیوالې مرستې په یوه شپه انقته شوې. د طالبانو پر مشرانو لګول شوو بندیزونو هغوی له دې راوګرځول چې په بهر کې د افغانستان مالي شتمنیو ته لاسرسی ولري او له دې هېواد سره مالي راکړې ورکړې هم بندې شوې. د دغو اقداماتو نتیجه دا شوې چې د افغانستان اقتصاد راولویږي او خلک له قحطۍ سره مخامخ شي. خو واشنگتن پوست وړاندې لیکي د افغانستان پر سفارت د طالبانو د بیرغ پورته کول به ښایي د طالبانو لپاره یوه بریا وي. واشنگتن پوست همدارنګ پرې وی بلې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر موضوع چې د طالبانو په وړاندې یو ګواښ ګڼل کېږي هم تمرکز کړی او لیکي په کابل کې د یکشنبې په ماښام د طالبانو په عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه 2 غړي ووژل شول. عرب نیوز ورځپاڼې هم پر همدې موضوع یوه لیکنه خپره کړې او لیکي وخت د طالبانو له رسېدو وروسته په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څنګ حملو ته زور ورکړې او د طالبانو پوستې او ګزمې او همدارنګ اقلیت شیعهګانې په نښه کړې دي. عرب نیوز د طالبانو د ویان زبی الله مجاهد له قوله لیکلي چې ویلي دي د دغه ډلې په وړاندې عملیات د کابل په خیرخانه مینه سیمه کې ترسره شول چې د ده په خبره 2 وسلوال غړي ووژل شول او یوې ژوندی ونیول شو. د ښاغلي مجاهد په وینا پر دې سربیره د دغو عملیاتو په نتیجه کې یو شمېر وسایل او تجهیزات هم ترلاسه شول. د عرب نیوز په لیکنه تیره میاشت هم د طالبانو امنیتي کسانو د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش 3 غړي وژلي وو.
د مسافرۍ او له کورنۍ څخه د لریوالي له امله په اروپایي هیوادونو کې یو شمېر افغان پناه غوښتونکي په سګرټو روږدي شوي دي. دوی وایي دلته سګرټ ګران دي، خو بیا هم دوی د سګرټو په اخیستلو او د سګرټو په څښلو د اقتصادي ستونزو غم غلطوي او د غرض د کورنۍ یاد هم له ځان سره په همدې سګرټو غلطوي. خو په جرمنی کې بیا یو شمیر مدني فعالان وایي چې دوی د سیمینارونو او نورو پروګرامونو لپاره هڅه کوي چې ځوانان له سیګریټو منع کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په اروپایي هیوادونو کې میشت یو شمیر افغان ځوانان وایي سیګریټ ځکه دودوي چې بې کسي او له کور او وطن څخه د لرې والي غم اخیستي. هغه باور چې د ډاکترانو په نظر ناسم دی او د دوی روغتیا ته ګواښ پېښولی شي.
اکثریت جوانان مو ایجاب ورزشکار بودن، ورزش حتی یادشان رفته به خاطر سیګریټ کشیدن.
افغان ځوان میلاد و چې په جرمنی کې اوسیږي وایي چې جرمنی ته له راتګ څخه وروسته د سیګریټو څخول پیل کړل. د ده په خبره پوهیږي چې د کاري روغتیا او اقتصاد دواړو ته زیان اړولی دی. میلاد ازادي راډیو ته وویل
هر ځوان وخت روزانه یک قوطی سیګریټ بخره.
هر ځوان چې د ورځې یو قوطی سیګریټ واخلي لس یا اته یورو پرې لګښت راځي، نو د میاشتې 300 یورو کېږي. په تیره بیا هغه کسان چې له سوسیال څخه 4.5 یا هم 500 یورو اخلي په میاشت کې 300 په سیګریټو ورکوي. دا د دوی اقتصاد ته لوی زیان دی. اصلي لامل یې له کورنۍ څخه لریوالی او د اسنادو د نشتون ستونزې دي.
بلجیم کې یو بل افغان ځوان خوشحال هم ورته خبره کوي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل چې ډیری مرګري سیګریټ څخوي او هغوی دای هم د کار ته هڅولی دی.
زه خپله هم سیګریټ څکوم او زما زیاتره دوستان په دغه عمل باندې اخته دي او څکوي. اروپا کې دا سیګریټ اخیستل ډیر ګران هم دي. یو ډبې مثال په اته یورو بعضې اروپایي مملکتونو کې دی چې په لس نیم یورو باندې. زیاتره خلک دا الکترونیک سیګریټ استعمالوي، خو خلک یې څکوي په دې خاطر باندې چې مشکلات زخته زیاتې دي. افغانستان د مشکلات نه څوک دی یو شین او څوک دی بوشنه، اما بیا هم نخوشه نه دی سیګریټ.
د جرمني په کولن ښار کې د کونړ کلتوري ټولنې مشر عزیز سرشار هم له کورنیو سره واټن، د پناه غوښتنې، د اسنادو ستونزې، خپګان او مالي مشکلات هغه لاملونه بولي چې ځوانان په سیګریټو روږدي کوي. خغلی سرشار ازادي راوته ویل چې دوی په کولان کې ځوانانو ته د سیګریټ څخولو د خطرونو په اړه څو ښوونیز ورکشاپونه جوړ کړي دي.
د خپل فعالیت په لړ کې په مختلفو وختونو کې د ځوانانو لپاره ډیر ارزښتناک او ګټور سیمینارونه ترسره کړي دي چې دوه سیمینارونه یې همدغه مخدره توکي او ځوانان سرلیکونه یو چې بیخي ګڼ شمېر ځوانانو کې برخه اخیستې و. ډیر اغیزمن سیمینار او د مسلکي ډاکټرانو لخوا ورته صحي مقالې لارښوونې معلومات وړاندې شو. دغه سي د دینی پلوام په دغه باندې رڼا واچول شو. ډیر ګټور سیمینارونه دغه شان ځوانانو پام راګرځول د مخدره توکو د سیګریټو نه ډېرې لوی ستاینغونډې دلته جوړ کړې چې هغه ځوانان چې لوړې زده کړې کوي، هغه نجونې، هغه پیغلې چې زموږ دلته لوړې زده کړې کوي، د زده کړې ارزښت څومره دی.
ډاکټران وایي سیګریټ غم نشي کمولی او انسان ته روغتیایي ستونزې پیدا کوي. ډاکټر محمد نعیم احمدي ازادي راډیو ته وویل
سیګریټ هوی تمباکو است.
په سیګریټو کې تمباکو سوځي او د تمباکو لوګي چې بدن ته نه وځي لومړی پر خوله اثر کوي چې ممکن د خولې سرطان پیدا کړي، د سږو د سرطان، د غاښونو د خرابېدو او د ساه لنډۍ لامل هم کیږي.
نوموړی دغه شان وایي چې سیګریټ د تنفسي ناروغیو، د زړه حملو، د ویښتو او د پوستکي د خرابېدو لامل هم کیږي. د ډاکټر په وینا د سیګریټ لوګی نه یوازې د غچا لپاره چې څښوي، بلکې د هغو کسانو لپاره هم زیان رسوي چې په ټولو ځایونو کې له دې لوګي سره مخ کیږي، ځکه چې د سیګریټ لوګی د اوږدې مودې لپاره په تړل شوي ځایونو کې پاتې کیږي او هوا دودغړنوي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم. زه هدایت الله د میدان دی ولایت دی معلولین او کونډو یتیمانو په نن آیندګۍ دغه پیغام امیر المؤمنین ته وړاندې کوم. پیغام یې دا ده چې دغه زموږ ماشینه دی په کال کې یو ځل راکې را دی کال په لومړۍ ورځو کې، او که څو ځلې چې راکې دي چې موږ ډېر تکلیفېږو او زموږ نه کرایې مصرفېږي را ځي، او دوهم اکثره مایبینو پښې او لاس سترګې نه لري، ډېر تکلیفېږي سیاست یې کونډې موږ تکلیفېږي. نو دغه ماشینه که موږ ته کال کې یو ځل یو ور راکې نو دا به د ډېره مهرباني.
السلام علیکم. د فراه ولایت د بکوا د اوسولۍ عقیدت حکیار خبرې کوم. زما د اسلامي عمارت څه د غوښتنو ده چې زموږ د بکوا سړک دې د فراه څخه نیولې څو تر دلارام ولسوالۍ پورې مکمل په بشپړه توګه خراب دی. زموږ ټوله د بکوا ولس د ستونزو سره مخ دی. ټول افغانستان کې نوي کارونه شروع شوي او زموږ د بکوا کارونه په ټپه ولاړ دي. نو مسلمان څه دا غواړم چې د بکوا ته توجه وکړي.
السلام علیکم. نبی الله زابلای د زابل لارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. همدلته شیګان کلی او په خوا کې سینور کلی شتون لري، لکه اختر، چکنک، جالو، دریا، همدا شان ځینې نور دا کلی نه مکتب او نه کلینیک لري. مکتب هغه څه ده چې زموږ او زموږ د ماشومانو آینده روشانه او هم فکره ساتي، خو موږ ورنه بې برخې پاتې شوي یو. او بل کلینیک هغه څه چې زموږ ژوند ژغوري، خو موږ ورنه بې برخې پاتې شوي یو. نو زموږ د مرکز کلات له چارواکو او همدا شان مسؤولو چارواکو نه همدا غوښتنه او پوښتنه ده چې لطفا له خپل ولس سره دوګونی چلند مکوئ.